ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم رانا وردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن دنا ہورز کال بزرا ول سند اپریل د میاش تے سلو رمانے ٹھدا وقت شبرے پو پاکستان کے دا سحر اتنی بجے افغانستان کی شب دی ات بجے او دلتا پو واشنگٹن ڈی سی کے دا گل رس او د شپے یو لسنی بجے شب دی وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دنی می گنٹی خبری پروگرام کے درتا ز محمد اکرام ہر کلے وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلبیخت اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاري ساتي. او روسی چارواکو د ګلپورس سینټ پیټرسبرګ پر سټیشن کې کونړۍ بمی چاودنه کې د لاس لرلو په شک کې د یو تن پیژنګلو کړي. پر هغه چاودنه کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او د 500 نه زیات ژوبل شوي دي. او ورشي د خبرونو تفصیل ته. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخت اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف ته مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دوی په دغه اسلامي ائتلاف مطمئن نه دي. پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي دی په دغه مسله باندې اندېښمن دي او دا چې دا د اسلامي ملکونو یووالي ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي پاکستان ته یې خپلې فکرمندۍ ورسولي دي. پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته د اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف مشري ورکولو اجازه ورکړې او امکان دې نوموړي روانه میاشت دغه ائتلاف مشري کولو ذمہواري په خپل لاس کې واخلي. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاری ساتي. د برتانیې دفاع وزارت سفر په وخت قمر باجوا ویلي په افغانستان کې امن د دواړو ملکونو په ګټه دی. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. افغانستان کې د پارلمان غړو په خپل یو ملګري پارلماني غړي باندې سختې نیوکې کړي چې چې څو ورځې وړاندې ویلي وو د پاکستان سره شریکه سرحدي پوله یو نړیوال سرحد دی. د پارلمان یو غړي د عبداللطیف بدرام د وژلو دړکه کړي. د افغانستان نیشنل کانګرس په نوم سیاسي ډلې مشر عبداللطیف بدرام د تیر خالی پورس کابل کې خبری کانفرنس ته ویلو د هغه ګوند د پاکستان سره د ډیبرن کرخه د رسمي پولي په حیث منی او زیاته کړې وه د افغانستان لخوا په ډاګه د سرحدي پولي په رسمیت نه منلو له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ مسلې رامنځته کیږي. د روس خبری اداره انټرفاکس وایي روسی چارواکو د ګل پورس د سینټ پیټرسبرګ په ریل سټیشن کې خونړۍ بمی چاودنه کې د لاس لرلو په شک کې د یو تن پیژنګلو کړي. انټرفاکس خبری اداره وایي پولیس یقین کوي دا یو ځانمرګي بمی چاودنه وه چې د مرکزی ایشیا سره تعلق لرونکي یو دریش کلن هلک کړي. پولیس وایي د قطن په خپله شا پورې تړلې بستې سره ریل ګاډي ته ختلی. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې چې په کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او د 500 نه زیات ژوبل شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ زوم او اعلی صدارتي مشیر جارډ کوشنر د عراق سفر کړی او هلته یې د داعش تنظیم ډلې پر ضد جنگ په سر د عراقي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. کوشنر د ګل په ورځ د امریکې په ګډه ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرډ سره د بغداد په سفر تللی. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د مصر سره د کلونو راهیسې خرابې اړیکې یو ځل بیا سمې کړي او د مصر صدر عبدالفتح السیسی ته په وایټ هاوس کې تود هرکلی ویلی. صدر ډانلډ ټرمپ د سخت دریځه اسلامي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مصر سره د مرستو ژمنه کړې. سعودي عرب وایي دوی د داعش خلاف جنگ کې د امریکې سره مرستې زیاتوي. امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر ویلي دوی د داعش خلاف جنگ کې د امریکې مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف سره همکاري زیاتوي. نوموړي ویلي شام کې د امریکې وروستو د داعش پر ضد د دوی هوایي ځواکونو تر ټولو زیاتې هوایي حملې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلبیخت سنی اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي دي چې دغه اسلامي ائتلاف به د اسلامي ملکونو یووالي ته نقصان ورسوي. په دغه ائتلاف کې زیاتره سنی هیوادونه دي. نور حال پتا استاد منګا همکار
د ایران سرکاری خبری ادارے ایرنا نیوز ایجنسی ترمخه د ایران حکومت د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودی عرب په مشرۍ کې جوړ د یو کم سلویخ سنی اسلامی هیوادونو ائتلاف په مشرۍ اندیښنې ښودلی. د خبری ادارہ وای چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلی پاکستان په دغه مسله د ایران سره خبرې اترې کړې وي او راحیل شریف ته د این او سی یا اجازه ورکول وړاندې د ایران نه پوښتنه کړې وه. ښاغلی هنر دوست ویلی چې دغه مطلب دا نه دی چې ایران په دغه فیصله خوشاله دی او یا یې دغه فیصله منلې ده. د ایرانی سفیر په وینا مونږ په دغه مسله اندېښنې لرو او ګڼو چې دا کار د اسلامي هیوادونو ورورولۍ ته زیان رسولی شي. پاکستان کې دننه ځینې سیاسي ګوندونو هم د سعودي عربستان په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د راحیل شریف ټاکلو په فیصله نیوکې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اسد عمر په خپل یو ټویټ پیغام کې دا یو ناسمه فیصله بللې او وایي جنرال شریف د هغه پوځي ائتلاف مشر جوړېدل د بدمرغۍ خبره ده چې پارلیمان یې د برخه نه جوړېدو پریکړه کړې وه. د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي او د سینیټ د خارجه چارو کمیټې غړی داود خان اچکزی وایي که حکومت پارلیمان د پامه وغورځاو نو دا به نامناسبه فیصله وي.
او په پارلیمنت کې هم د پارلیمنت غړو هم ګرځ پر دې باندې خپل تحفظات ورکړي چې باید چې دا چې دی د پارلیمنت سره د دې اپروول واخیستل شي. او په کمیټې کې هم دا خبره کړې ده چې د دې خو ټیک د کدی سربراه جوړیږي هم د پارلیمنت د لارې وایي چې د پارلیمنت د دې منځوري ورکړي بیا کدی جوړ شي خو بیا اعتراض نشته. کدی ډایرکټ دې په خپل اپروچ باندې هلته دا عہده ترلاسه کړي دا خاص ما خیال مناسب کار نه دی. نه خو د ایران سره هم خبره کیږي. ایران هم په د اسلامي ملکو په دغه کې وو او ای سی خو هغه مسته.
د منځنی ختیځ په ګډون اکثر اسلامي هیوادونه د سنی او شیعه مسلمانانو ګډه آبادی لري. پاکستان کې هم خارجي سیمې په شیعه مسلمانانو آبادی دي. په سیاست، پارلیمان، میډیا، حکومتي دفترونه او د ژوند نورو چارو کې پوره پوره برخه اخلي. پاکستان کې د شیعه مسلمانانو لوی تنظیم مجلس وحدت المسلمین په خپل ویب پاڼه یو بیان جاری کړی. د دغه ډلې جنرل سیکرټري علامه راجا ناصر عباس د نوي سنی پوځي ائتلاف مشر جنرال راحیل جوړولو باندې نیوکې کړې دي او وایي دا د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان کې دننه سیډونکو د شیعه او سنی آبادی د غټ خمیر پاړه وایي دوی ځکه اندېښمن دي چې سنی عربستان په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف واګې جنرال راحیل شریف ته سپارلو سره به شیعه مسلمانان نور هم د ریاست په رول شکمن شي.
دیو ریډیو د دیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاری ساتي. نوموړي دا خبرې د برطانیې درې ورځني سفر په وخت باندې په لندن کې کړې دي. عمر جاوید باجوه دا خبرې په یو داسې وخت کړې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي او افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې په دغه هیواد کې د هغه توندلارو محفوظ مرکزونه دي چې په افغانستان کې حملې کوي خو پاکستان د دې نه انکار کوي. نور حال پې تفصیل زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مثبت رول لوبول جاری ساتي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د برتانیې د دفاع وزارت د دورې په مهال کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې امن د دواړو هیوادونو په مفادو کې دی او پاکستان به په دې لړ کې خپل مثبت رول لوبول جاري ساتي او د افغانستان سره د نږدې نه کار کولو ته تیار دي. جنرال قمر باجوا څوک چې د برتانیې په درې ورځني سفر دی نوموړي یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې پاکستان یو امن خوښون کې هیواد دی او په سیمه کې امن او ثبات راوستل لپاره به خپل مثبت رول لوبول جاری ساتي. جنرال قمر باجوا زیاته کړې چې د پولې د امنیت میکانیزم د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره ډیر زیات مهم دی. ولې دواړو هیوادونو لا پکار دي چې دا په خپل لومړي ترجیحاتو کې واچوي. د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې یا ISPR لخوا ویل شوي چې د پوز مشر د برتانیې د دفاع وزارت دورې په مهال د برتانیې چیف آف ډیفنس اسټاف ایئر چیف مارشل سر سټیوارت پیچ د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي اوون جنکنز او د امریکا ریزولوټ سپورت مشن کمانډر جنرال جان نیکلسن سره بیلابیل ملاقاتونه کړي دي. په دغه موخه نوموړي پاکستانی جنرال د پولې د کنټرول د انتظام لپاره د پاکستان لخوا اغستل شوی یو شمیر ګامونو ذکر هم کړي او ګډ دښمن ته د ماتې ورکولو لپاره د پولې بل اړخ لخوا هم دغه رقم ګامونو اغستلو په خبره زور ورکړي. د پوسل لخر د سی پیک د بلیون ډالرو د منصوبې په اړه ویلي چې دغه منصوبه د سیمې په سترو مفادو کې ده چې مقصد یې سیمایز او غیر سیمایز اقتصادي ترقی ده. د برتانیې مشرانو او د RSM کمانډر د پاکستان او د پاکستانی پوز لخوا د امن او ثبات په لړ کې غسل شوی ګامونو مننه او ستاینه کړي. د کمې په جواب کې چې د پاکستان د پوز لخر هم د برتانیې د مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د هغوی د مرستو مننه وکړه. اخوا د افغانستان قانون جوړونکو د خپل یو پارلیماني غړي د سنسارولو غږ کړي چا چې د پاکستان سره د خپل هیواد اوږدې پولې ته د یو نړیوالې باونډرۍ یا پوله ویلي. د افغانستان مطبوعاتو او اخباري اداریو هم د پارلیمان د غړي د دغه بیان غندلې او دغه خبره د هیواد د مفادو پر ضد بللې چې پکې ځنې د عبداللطیف فدرام د ولسی جرګې نه د غداري په خبره کولو د وستلو غوښتنه هم کړې. دغه پارلیماني غونډه په ټیویانو باندې په ژوندۍ بڼه ښودلې کېده. د غوسې ډک یو قانون جوړونکي د پارلیمان سپیکر عبدالرؤوف ابراهیمی ته د دړکې ورکولو سره ویلي چې د خدای لپاره هاغلی سپیکر صاحب که چېرې تاسو په دې لړ کې ګامونه وانخلې نو بیا به تاسو یوازنی ذمهوار یې. جاسوس ته د سزا ورکولو سره دغه قانون جوړونکي ویلي چې پاکستانی خلکو ته یو سخت پیغام ورکول دي چې په افغان خوره هر یو ایجنټ به دغه رقم نتیجې وي څوک چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې یعنی د ډیورنټ په حیثیت باندې خبرې کوي. هاغلی پدرام څوک چې د پلی د افغانستان نېشنل کانګرس پارټي مشر دی نوموړي په کابل کې د خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلیو چې پارټي د ډیورنټ کرخه د پاکستان سره یو رسمي پوله مني. هغه ویلیو چې دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتره مسلې د افغانستان له وجې راولاړیږي چې ورلا په ولسی توګه منل پکار دي. عبداللطیف فدرام د نسل نه یو تاجک څوک چې شمال ختیځ افغان صوبې بدخشان سره تعلق لري او د کال 2004 اکتوبر کې شوي صدارتي انتخاباتو کې یو کاندید وو. نوموړي د تیر ورځې پارلیمان مانی غونډې په وخت موجود وو. په دغه بیس کې برخه اغستونکي یو بل قانون جوړونکي د هاغلی پدرام د افغان نازکتیانه ناخبره په توګه غندنه کړې او ویلي دي چې زما دې په خدای قسم وي که د نن نه پس څوک هم د دغه رقم غیر قانونه بیان ورکولو همت کوي او د ډیورنډ په کرخه بحث کوي نو کام به ورله جامې ماتې کړي. خو سپیکر هاغلی ابراهیمی دغه غوښتنو ته په ځواب کې یو وار بیا ویلي چې د ډیورنډ کرخه یو کامی مسله ده. کم یو تن یا کبیلا او یا ډلا د دې د حیثیت فیصله نشي کولی.
هر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د افغانستان مسلې حل کولو کې په وروستیو کې د روس دلچسپی زیاته شوې ده. روس د افغانستان په سر باندې په ماسکو کې یو بل غونډه هم رابللې ده او په وروستیو ورځو کې د روس د پوځ یو الاپلابي د پاکستان قبایلي سیمې شمالي او جنوبي وزیرستان سفر هم کړو. څلونکو وای پاکستان چین او روس په دغه سیمه کې یو نوې پوځي ائتلاف جوړول غواړي. زمونږ همکار اشفاق مومن د پاکستان میډیا ته کتنه کړې او یو رپورت یې تیار کړې.
پاکستان او روس د شلو کالو نه زیاته موده د یو بل مخالف اړخونو کې وو، خو دغه اوس د تاریخ برخه جوړه شوې. او اوس پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې لیکوال کامران یوسف وایي چې د یو داسې ائتلاف جوړېدو په لور روان دي چې تر لسیزو به ملګري وي. د لیکي ښکاري چې امریکا افغانستان کې د خپل مفاداتو په خاطر دایمي امن راوستلو کې غرضی نه ده، نو ځکه پاکستان او روس په ائتلاف جوړولو باندې مجبور شول. دغه یرو نه یوازې روس او پاکستان بلکې چین هم په سیمه کې د دایمي امن لپاره ائتلاف ته تیار کړی دی. د درې واړه ملکونو خارجه وزارتونو او پوځي مشرانو اشاره ورکړی دي چې په افغانستان کې د خبرو په لار د امن لپاره ائتلاف ته نږدې شوې دي. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې د یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې پاکستان، چین او روس په دې خبره یو سلا دي چې امریکا افغانستان کې جګړه اوږدول غواړي. په داسې حالاتو کې پاکستان سره بله هیڅ کومه لار نه وه چې خپل سیمه ییز ملکونه چین، ایران او روس څخه په دې کې مرسته واخلي. ماسکو د وړاندې نه دوه داسې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره کړې دي چې پکې پاکستان او چین ته بلنه ورکړل شوې وه، او دغسې یو بله غونډه د روانې میاشتې په پای کې کیدونکې ده چې پکې د زیاتو ملکونو شرکت کول امکان لري. د دې مقصد په افغانستان کې د حالاتو جاج اخیستل او په دې بحث کول دي چې د مسلې دایمي حل راوځي. تر ټولو غټه یره د سیمه ییزو ملکونو روس او چین لپاره په افغانستان کې د داعش راپورته کېدل دي. داسې راپورټونه دي چې په زرګونو د داعش وسلوال د شام نه افغانستان ته لیږل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه پرمختیاو پاکستان، روس او چین زیات پریشانه کړي دي چې ورسره جګړه ځپلې ملک افغانستان نور هم د تباهۍ اړخته تللی شي. د پاکستان لپاره د خطرې خبره دا ده چې په افغانستان کې جنگ اوږدېدل خپله د پاکستان په اقتصاد او پرمختګ باندې لوی اغیز پرې باسي. د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال او دفاعي څېړنکار ریټایرډ لیفټننټ جنرال امجد شعیب د خولې ورځپاڼه لیکي چې هم د دغې لویرې پاکستان، چین او روس ته لاس ورکړ. دی وایي چې د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ حکومت ته هم پاکستان د وړاندې نه پیغام رسولی چې که چیرې امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره غرضی ګامونه زر تر زره پورته نه کړي، نو روس او چین په غټه کچه مداخلت کولو ته را روان دي. روس او چین د افغانستان د صلح په اړه د پاکستان د دریز حمایت کوي. د دسمبر په میاشت کې په ماسکو کې چین او روس هم د ملګرو ملتونو څخه په غوښتنه سلا شوي وو چې د ځینې طالب مشرانو نومونه دي د ترخګرو د فهرست نه وویستل شي چې په افغانستان کې طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته لار هواره شي. دا غوښتنه وړاندې هم افغان طالبانو هغه وخت په غونډه کې کړې وه کومې غونډې چې د پاکستان په درېمګړتوب شوي وې. ولې واشنگټن په دغې رضان نه و چې د روغې جوړې خبرې سرته ورسول شي؟ په اصل کې د وجل کېدو نه وړاندې هم د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم دغه خبره کړې وه چې دوی هم د روغې جوړې په عمل کې برخداره شي. په سیمه کې د بدامنۍ حالاتو په وجه د روس، چین او پاکستان اړیکې انتهایی ښې شوې دي، او تیره هفته د روس د پوځ یو وفد هم د پاکستان قبایلی سیمې وزیرستان سفر کړی وو. په اړیکو کې دا خواله پسته هغې زیات شه کله چې په 2011 کې د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجن لپاره امریکایي پوځ پټ عملیات وکړل، او بیا قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې په سلاله چیک پوسټ باندې د افغانستان له اړخه د ناټو پوځ څلیرش پاکستانی پوځیان په عملیاتو کې ووجل. د دغه وروسته د پاکستان پارلیمان ګډې غونډې د نوې خارجه تګلارې منظوري ورکړه چې پکې روس سره د اړیکو جوړولو خبره هم شامله وه. ریټایر لیفټننټ جنرال امجد شعیب وایي چې د روس سره د اړیکو ښه کولو مطلب هیڅکله دا نه دی چې ګنې د امریکا سره اړیکې ختمی شوې دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د شام رقه خار باندې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف او د امریکې په مرسته په دغه دغه خار واپس اخیستو لپاره جنګیدونکو کورد ځواکونو د حملو له یرې په زرګونو خلک خار پرېږدي او ځان محفوظ ځایونو ته رسوي. نور حال په د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د داعش ډلې مرکز رقه ښار څخه په زراو ولسي وګړي په تښته دي، ولې چې په دغه ښار کې وسلوالو ته ماتې ورکولو لپاره اوایي بریدونو کې زیاتوب راغلی. خو له دغه سیمې څخه داعش وباسلو وروسته د سنی طبقې دغه ښار به د کم ځواکونو لخوا په واک کې واخیستل سي. د امریکا په ملاتړ کورد اکثریتي شامي ډیموکریټ ځواکونه یا د دوی ناپیلي د عرب سنی او یا د ترکی ملیشا به د رقه ښار کنټرول په خپل لاس کې اخلي. په دې لړ کې به ترکی د خپل اتحادي شامي عرب یاغي ډلې سره څه کردار ولوبوي او کنه؟ آیا د امریکې زنګي فوزي ځواکونه لکه څنګه چې په موسل ښار کې پرمختګ کړی همدلته به برخه واخلي او کنه؟ تیره میاشت په 300 د امریکا مرین ځواکونو د شام په شمالي برخه کې ځایي ځواکونو د ملاتړ او تربیه لپاره چمتو وو. د امریکا د چارواکو له خولې د دې خبرې پخلی کړی چې که اړتیا راله د امریکا زر پورې به ځواکونه کویت ته لیږل کیږي. ځینې څېړنکاران په دا شک دي چې په پینټاګون کې د جنگ لپاره پلان کوونکي او د صدر ډونالډ ټرمپ سلاکارانو لخوا په دغه خبره غور کیږي او وروستۍ بریدونه په ترڅ کې د اشکاري چې امریکایي او کورد ځواکونه به په یو خواسي او د شام صدر بشار الاسد په ملاتړ ځواکونو ته به دا پریږدي چې هڅې وکړي او شام بیرته ونیسي. تیره میاشت د امریکا پالیسي ریسرچ انسټیټیوټ د سنچری فاونډیشن لخوا د شام راتلونکي په اړه جوړ کړل سوی کانفرنس کې سیړنکار تنیسز کمبینین وویل چې صدر ټرمپ انتظامیه شاید د دمشق ځواکونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ټرمپ انتظامیې اولنۍ مشر چارواکه په ایس د ترکی سفر وکړو چې هڅه یې وه د رقه د جګړې په اړه یو نوی تړون وکړي، او د ترکی صدر طیب اردوغان په واشنگټن هغه اعتراضونه چې د کورد ډیموکراتیک ګوند ملیشا ملاتړ کوي لا منځه وباسي. د دوشنبې په ورځ صدر طیب اردوغان په واشنگټن فشار زیات کړی چې په دې سپرلي کې به د دوی حکومت په ترهګرو ډلو کورد ملیشا او کورد جمهوری ګوند او د داعش په ګډون به عملیات پلان کوي. خو داسې نه ښکاري چې امریکا د کورد جمهوری ګوند سره خپل اتحاد ختمولو اراده لري. امریکایي چارواکي وایي دوی ګڼي په رقه ښار کې جګړه، ګاونډي عراق کې جګړه هم یو ډول ده چې روسي ځایي ځواکونه موسل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې بوخت دي. پینټاګون دا وایي چې ترکیان او د دوی شامي یاغي ملیشا دا مهارت لري چې په رقه ښار کې دننه یا د بندې په جګړه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړول کمه وساتي. امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته وویل چې کورد زموږ لپاره اغیزمن ملګری دی، ولې به موږ ورسره بدلیږو؟ خو په کوردانو او د هغوی متحدي عرب ملیشا باندې به فشار راوړو چې په موسل ښار کې د وینه بیول کمه کړي.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د نورو صوبو په نسبت د تعلیم کچا ډیره کمه ده، او د یو مرکزی ریپورت وایي چې په دغه هیواد کې 300,000 ماشومان د تعلیم نه محروم دي. په بلوچستان کې ډیر سکولونه داسې دي چې هلته استادان شته خو تعلیم پکې نه ورکړل کیږي. یو رپورټ په تاسو زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
چارواکي او د استادانو سازمانونه وایي په بلوچستان کې نږدې زر سکولونه استادان خلري، البته هلته د زده کړو او ښوونې چارې نه ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو ورستی ریپورت کې ویل سوی هغه شاته پاتې ایالت کې نږدې 300,000 یا 1.8 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 16 څخه تر 18 کلونو پورې دي له سکولونو څخه بهر دي، او دا شمیر د پاکستان پر کچا تر ټولو زیات دی. د استادانو د سازمان یو مشر مجیب غرشین ډیو ریډیو ته ویلي دغه سکولونه په سیاسي بنیادونو باندې د پارلمان غړو په داسې سیمو کې جوړ کړي چیرې چې آبادی نسته یا بیا د خپل سیاسي فعالینو د خوشاله کولو لپاره جوړ کړي وو.
دا پر میرس نه جوړ شوی وجه دا شاید چې هغه تعداد نه پر سیاسي بنیاد چې سکول ورکول سو یا کم تا سیاسي ترخاو د خپل د لپاره نو هغه دغه وجه د خلکو یو ذاتی به ټکان جوړ کړي یا تعداد نه پر سیاسي بنیاد سکول خلاص کړي خپل خلکو د لګیدو د لپاره نو هغه دغه وجه د په دغه وجه تعداد تر نسته د سکول پر سیاسي بنیاد د تعلیم د مکمل یا د ترجیحات په بنیادونه جوړ شوی
د تعلیم د چارو سیکرټری شانول حق مطبوعاتو ته ویلي دوی هڅه کوي چې دغه سکولونه بیرته فعال کړي. د بلوچستان په حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ وویل ایالتي حکومت د تعلیم بودیجه زیاته کړې او ډېری تړلي سکولونه یې بیرته پرانیستلې خو د پوینا د حکومتي اقداماتو په لار کې بیوروکراسي یا لوړ پوړي چارواکي لوی خنډ دي.
چی مخکی اویا فیصد اویا برخ سکولونه بند و صرف سیده تقریبا وز واخه تر لس فیصد سکولونه بند و دا دیر لوی فرق دی دیر لوی فرق دی شپیتا برخ شپیتا فیصد شوالی کراغنه دی خلاصی ویدی سکولونه او بل داده چی مثال پسده که اویا استازان مخی غرازی رو و زیاد چی زیاد چی دی راغم وات برخ وات فیصد غرازی رو دی نور عزر دی او سکولونه اگر نه دی خلاص چران اگر نه دی از مگر پرسنټ فیصد کی پرسنټیج کې ډیر فرق راغلی کچم د بیوروکراسي له خوا ډیر خندونه دي دلته بیوروکراسي او ځینې ادارې نه غواړي چې زموږ خلک تعلیم یافته شي سکولونه خلاص شي او دوی په صحیح معنا باندې زموږ بچیان چې دا سبقونه وی تعلیم نه اچي.
حکومتي راپورونه وایي د پاکستان هغه شاته پاته ایالت کې د سکولونو مجموعي شمیر 13000 دی چې پکې زر سکولونه غیر فعاله او تر وسه وزيات لسره وجود نه لري. شمیرې وایي تر 15000 پورې سکولونه یوازې په یو کوټه یا کمره کې دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رانو اردوونکو هم په دې زبانې زمونږه د ډیب رډیو دا خبرونې سرته ورسېدي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ساسو په وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. که چېرې تاسو نه زمونږه کوم پروګرامونه پاتې شوي وي او انټرنیټ ته تاسو رسائی لري نو په انټرنیټ باندې هم زمونږه پروګرامونه اوریدل شي. زمونږه د وی پان پترا www.voa.radio.com هلته کې زمونږه ټول پروګرامونه پراته وي. هلو وی وی بلډي وا د خبرونو پروګرامونه او د ټي وی پروګرامونه هم موږ سره وسیږي او زمونږه دا خبرونه په وی پان باندې تاسو هر وخت اوریدل شي او کتل شي او خبرونه پری هم پراتیوی. اوس محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.